سلامونه وخت په خیر له ازادي رادیو څخه روانې نیم ساعت خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. د دې ساعت په مهمو موضوعاتو کې ورئ چې د افغانستان د سولې شورا په کابل کې د امریکا د پخواني سفیر له هغه وړاندیز نه چې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت پر رول ټینګار کړی هرکلی کوي. په نور راپورونو کې بیا له دې خبرې کې چې پر ټاکنو د سار یو شمېر بنسټونه وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه مرکزونو کې د رای ورکوونکو نوملړ نه دی څرګنده. یو شمېر نور مهم مسایل هم لرو، خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته احمد تکل باندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرخطونه. ملي اردو د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو لول کې د غزنی ولایت د جغتو ولسوالۍ د آزادۍ دوه خبر ورکوي. د پروان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز چاریکار کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې یو طالب قومندان له خپلو ملګرو سره وژل شوی دی، او هغه سیویډنۍ شرکت چې کشتۍ ایران په خلیج کې ولجه کړې و وایي د دوی کشتۍ ښایي په څو ساعتونو کې خوشې شي. بشپړ خبرونه. تندر قلی اردو وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د غزنی ولایت جغتو ولسوالي د طالبانو له ولکې آزاده شوې ده. د 203 تندر قلی اردو ویان جګړن ایمال مومند نن آزادۍ رادیو ته وویل جغتو ولسوالي چې له دوه کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې وه د مبین په نوم د عملیاتو په پای کې د افغان ځواکونو لاسته ولوېده. ښاغلی مومند زیاته کړه
د مبین په نامه عملیاتو په ترڅ کې دښمن ته تلفات هم وختي چې دقیقه شمیره به ورسته خبره شي. د جغتو ولسوالۍ په آزادۍ سره د غزنی ولایت مالستان جاغوري اجرستان او ناور ولسوالۍ د دغه ولایت له مرکز سره ونښلول شوې.
جګړن مومند وایي د مبین د عملیاتو بل پړاو به د غزنی د یو نمبر لوی لارې د خلاصولو په مخاطر سره شي. افغان چارواکي د طالبانو له لوري د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ لپاره د نومول شوي ولسوال د وژل کېدو خبر ورکوي. 209 شاهین قلی اردو په یوه خبر پاڼه کې چې نن سهار خپره شوه وایي مولوي ګل احمد چې په ابوذر مشهور و تېره شپه له خپلو اتو وسلوالو سره د امنیتي دفاعي ځواکونو په عملیاتو او هوایي حمله کې ووژل شو او 14 نور وسلوال یې ټپیان شول. د خبر پاڼې له مخې نښته وروسته له هغه پیل شوه چې دې ډلې د افغان ځواکونو پر مرکزونو حمله وکړه. په خبر پانه کې همداراز ویل شوی چې په نښته کې د ولسي پاڅونوالو دوه وسلوال هم وژل شوي او د افغان ځواکونو څلور سرتیري ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي د ملي امنیت ځواکونو په مرکز چاریکار کې د پوځي عملیاتو پر مهال یو طالب قومندان له خپلو شپږو وسلوالو سره وژلی دی. د پروان امنیت قومندان محمد محفوظ ولیزاده ازادۍ راډیو ته وویل د ملي امنیت ځواکونو تېره شپه د چاریکار په خلازئی سیمه کې د عملیاتو پر مهال د طالبانو د قومندان ملا قدوس په ګډون د دې ډلې اووه تنه وسلوال وژلي. خغلی ولیزاده وایي چې په دې عملیاتو کې 15 نور طالبان هم نیول شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې د دې ډلې د وسلوالو د وژل کېدو خبره رد کړې ده او وایي افغان ځواکونو ملکي وګړي په نښه کړي. لازادۍ رادیو خبرونه اورئ. هغه شرکت چې د برتانیا د بیرغ لرونکي تیل وړونکي کښتۍ ایران په جولای میاشت کې له سپرلیو سره ولجه کړې و وایي د دوی کښتۍ ښایي په څو ساعتونو کې خوشې شي. د دې سویډنی شرکت اجرایه رئیس اریک هانل په یو بیان کې چې نن د سویډن یو تلویزیونی چینل خپور کړ په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي دوی ته داسې معلومات رسیدلي چې دا کښتۍ ښایي په څو ساعتونو کې خوشې شي. هانل زیاتوي دوی خبر ترلاسه کړی چې د دې کښتۍ د خوشې کولو سیاسي پریکړه شوې ده. دا خبر څو ساعته وروسته له هغه خپرېږي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني نن وویل ملګرو ملتونو ته به په سیمه کې د سولې او امنیت د ټینګولو په اړه یو پلان وړاندې کړي. روحاني په خپله ټلویزیوني وینا کې وویل ایران د خلیج د سیمې ټولو هیوادونو ته د ملګرتیا او ورورۍ لاس ورغځوي او حتی چمتو دی چې د هغوی سهوې وبخښي. د ایران ولسمشر په خلیج کې د امریکا وروستیو اقداماتو ته د اشارې په ترڅ کې وویل که هغوی په رښتیا په سیمه کې امنیت غواړي نو باید وسلې، جنګي الوتکې، بمونه او نورې درنې وسلې سیمې ته ونه لیږي. په پام کې ده چې ښاغلی روحاني د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې ګډون وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که څه هم د دې هیواد د تیلو پر تاسیساتو د سپتمبر د 14مې له حملې وروسته د رامنځته شوي حالت سوله ایز حل غواړي، خو که د تحقیقاتو په نتیجه کې ثابته شي چې دا برید د ایران له خاورې شوی، نو دا به د ځان پر وړاندې د جګړې اعلان وګڼي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر نن له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې د بقیق او خرایس د تیلو پر تاسیساتو د شوې بمبرۍ د جلا ارزونو په اړه چې په یوه کې د کارول شویو توغندیو د سرچینې او په بله کې د ایران له قلمرو د دې حملې د ترسره کولو خبره کیږي د تفکیک غوښتنه وکړه. الجوبیر وایي موږ ایران هسې هم مسؤول ګڼو، ځکه چې بې پیلوټه الوتکې او توغول شوي توغندي یې په ایران کې جوړ شوي او استولي دي. خو الجوبیر زیاتوي که ثابته شي چې دا حمله د ایران له خاورې شوې، هغه به بیا بله مسله وي او دا به د سعودي عربستان پر ضد د جګړې اعلان وګڼل شي. د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د برید مسؤلیت د یمن ایران پلاوی حوثي هغې ډلې سمدستي ومنه. سعودي عربستان د امریکا متحد دی چې د حوثي هغیانو پر وړاندې د یمن د حکومت ملاتړ کوي، او په پاکستان کې د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې 26 کسان مړه او 12 نور ټپیان شوي دي. د ګلګیت بلتستان د دایمیر ښار د پولیسو ویان محمد وکیل د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل پیښه هغه مهال وشوه چې ډریور د موټر اداره له لاسه ورکړه. چارواکي وایي دا بس له سکاردو څخه راویل پنډۍ ته روان و. ګلګیت بلتستان د پاکستان د شمال لویدیځ غرنۍ سیمه ده چې پر نریو سړکونو یې موټر یوازې په توده هوا کې تګ راتګ کولی شي، او د ژمي په اوږده موسم کې دا لارې په درنو واورو پوښلې وي.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه او موضوعات لرو: د افغانستان د سولې عالي شورا په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر له هغو څرګندونو هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې د خبرو په بیا پیلېدو کې د افغان حکومت پر رول ټینګار کړی.
دا پیشنهاد چې کراکر کړی دی پخوانی سفیر، یعنی کولای شم چې دا یو مثبت نظر به وبالم.
په نورو موضوعاتو کې اورئ چې پر ټاکنو د سار یو شمېر بنسټونه وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه مرکزونو کې د رای ورکوونکو نوملړ نه دی رسولی.
کار د ټاکنو هغه تجربه به تکراری، یو خود خلکو ازدحام بیربار باری مرکزونو په خوله کې زیات وي تر څو چې هغه پوسی چې په کوم محل کې دوی نوم ده.
ولسمشرزو ټاکنو ته نوماند عنایت الله حفیظ د حج او اوقافو سرپرست وزیر ولسمشر غنی ته په کمپاین تورنوي.
هر روز میبینیم که یک مشاور
تاسو هر ورځ وینئ چې یو سلاکار کمپاین کوي. همدارنګه د کابینې غړي او مکتب په کراتو مراجعه کړي، حال دا چې د کابینې غړي حق نه لري چې د غنی په ګټه کمپاین وکړي. په یو بل راپور کې مولدي خبرو چې په کابل کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش پنځم مرکز پرانستل شو. په نړیوالو موضوعاتو کې خبرېږي چې د ایران ولسمشر وایي تهران به د فارس خلیج د امنیت د ټینګښت لپاره یو پلان ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. که وخت راسره و نور موضوعات هم درته خبرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.90 او د اف ام په 3.15 صفو اوریدلی شئ. رازو د خبرونه د سر موضوع ته: د افغانستان د سولې عالي شورا په کابل کې د امریکا د پخواني سفیر له هغه وړاندیز نه چې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت پر رول ټینګار کړی هرکلی کوي. راین کراکر تازه فاکس نیوز ته ویلي که چیرې د امریکا او طالبانو ترمنځ بیا خبرې پیلېږي، نو د افغان حکومت ونډه باید په لومړۍ کرښه کې وي. شاوخوا دوې اونۍ وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغو اعلان کړې. دغه نور جزئیات د رحمت افغان په راپور کې:
که څه هم امریکا له طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیل په اړه هوډ نه دی څرګند کړی، په کابل کې د دغه هیواد پخوانی سفیر راین کراکر وایي که خبرې بیا پیلېږي نو افغان حکومت ته دې پکې د پام وړ ونډه ورکړل شي. راین کراکر تازه له فاکس نیوز سره په ځانګړې مرکه کې د ټرمپ له لوري له طالبانو سره د مذاکراتو د لغوه کېدو ننګه کړې. هغه وایي که موږ له طالبانو سره خبرې کوو او افغان حکومت پکې شامل نه وي، نو د حکومت مشروعیت تر سوال لاندې راوړو. هغه څه چې کلونه مو یې ملاتړ او ورباندې مصرف کړی، موږ باید بیرته داسې سیاسي پروسې ته وګرځو چې مختلفه وي او په دې کې باید افغان حکومت په لومړۍ کرښه کې وي.
We shouldn't think we're losing this war.
خغلی کراکر زیاتوی که طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو نه وي، نو باید انتظار وکړو څو دوی معاملې ته چمتو سي. امریکا باید فکر ونه کړي چې دغه جګړه یې بایللې ده. د افغانستان د سولې عالی شورا په کابل کې د امریکا د پخواني سفیر له څرګندونو او وړاندیزونو هرکلای کړی. د دغه شورا د اجرایوي پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل
دا پیشنهاد چې کراکر کړی دی پخواني سفیر، زه فکر کوم چې هر تصمیم چې یعنی د افغان خلک او د افغان نظام او حکومت اخلي هغه به مشروعیت به ولري. یعنی کولای شم چې دا یو مثبت نظر به وبالم.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په بیا بیا له طالبانو سره د مخامخ خبرو وړاندیز کړی، خو طالبانو تل انکار کړی. بلخوا افغان حکومت د سولې هڅې د جمهور ریاست د انتخاباتو ترسره کېدو تر وخته ځنډولې دي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپوهان له هغې ډلې خالد سادات وایي چې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت ورګډول د امریکا د کانګرس د غړیو غوښتنه ده.
نو دا زما باور ده چې په اصل کې د امریکا د ولس، د امریکا د خلکو په عین زمان کې د امریکا د کانګرسمنانو غوښتنه ده ترڅو دغه خبرې کې واقعا په بریالۍ توګه مخکې لاړ شي. یا امریکایان د مسؤلیت سره د افغانستان سره د افغانستان له خاورې څخه ووځي، باید افغان حکومت د مذاکراتو برخه وګرځي.
ښاغلی سادات زیاتوي طالبان مجبور دي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. که دا فرصت له لاسه ورکړي نو خبرې ناکامیږي چې زیان یې بیا دوی ته رسیږي. که څه هم د ولسمشر ټرمپ لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو لغوه کېدو وروسته طالبانو ویلي وو چې دوی د خبرو بیا پیل ته تیار دي، خو تر اوسه په دې اړه هیڅ نوی اقدام نه دی سوی. افغان حکومت هم ویلي چې اوس مهال ټاکنې د حکومت لومړیتوب دی او د سولې د خبرو د بیا پیلېدو مسؤلیت به تر ټاکنو وروسته د نوي حکومت په غاړه وي.
شپږ ورځې تر انتخاباتو، د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه له ازادي راډیو.
پر ټاکنو د سار یو شمیر بنسټونه وایي ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه مرکزونو کې د رای ورکوونکو نوملاړ نه دی رسولی. دوی وایي دا کار به دې ته زمینه برابره کړي چې یو ډیر شمیر خلک د ټاکنو په ورځ د خپل نوم د پیدا کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ او ان کېدای شي له رای ورکونې محروم شي. اخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا وایي یو شمیر مرکزونو او د رای ورکونې محلونو کې نوملاړ رازړېدلی، خو ځینو نورو بیا د امنیتي ستونزو له کبله دا چاره ځنډېدلې ده. امید ظاهر مل پرېړه نور حال راکوي.
داسې مهال چې د ولسمشرۍ ټاکنو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي، خو لا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزونو کې د رای ورکوونکو نوملړ نه دی راځړولی. پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه وایي رای ورکوونکي حق لري چې له ټاکنو وړاندې ډاډه شي څو نوم یې په هغه مرکز کې چې نوملیکنه یې پکې کړي شته او کنه. د افغانستان د رڼو او عادلانه ټاکنو د بنسټ رئیس یوسف رشید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کمیسیون له دې کبله چې ټول مواد د یوې بستې په شکل ولایتونو او بیا ولسوالیو ته لیږلي او تر خوا یې بیا دا ټاکنیز مواد لا هم د رای ورکونې مرکزونو ته نه دي رسیدلي، نه دی توانېدلی چې د رای ورکونې په مرکزونو کې نوملړ نصب کړي.
کار د ټاکنو هغه تجربه بیا تکراری، یو خود خلکو ازدحام بیربار باری مرکزونو په خلی کې زیات وي تر څو چې هغه پوسی چې په کوم محل کې دوی نوم ده له بعد مرګه چې دغه اوس داسې وضعیت لا راواروي چې یو سړی به ډېر سرګردان وي په مرکز کې تر څو چې نوم پیدا کېږي. دوه حالتونه دي، یو به هغه ډېر حوصله کوي او تم کېږي به، او یا به خدای نخواسته بیا حوصله کېږي او بېرته به ځي له خپل هغه رای څخه یا له حق څخه تېرېږي او بېرته کور ته به ځي.
ښاغلی رشید وایي دوی له کمیسیون په دې اړه غوښتنه کړې خو تر اوسه عملي شوې نه ده. د افغانستان د ټاکنو او روڼتیا د څار مؤسسه هم دې ستونزې ته اشاره کوي او وایي د قانون له مخې رایه ورکوونکي باید پوه شي چې نوم یې په سم ډول ثبت شوی او که ستونزه لري. د دې بنسټ اجرایي رئیس حبیب الله شینواری وایي که چیرې دا نوملړ وړاندې نصب شوی وای رایه ورکوونکو کولای شول د خپل نوم د اصلاح غوښتنه وکړي، خو د ټاکنو په ورځ دا کار ناشونی دی او له همدې کبله د دې اندېښنه شته چې شاید یو شمېر رایه ورکوونکي د همدې ستونزې له کبله له خپل مشروع حق محروم شي.
تېر پارلماني انتخابات انتخابات منګل تاسو ولیدل چې زومره بینظمیان او ګډوډیان وي د درغلی او تقلب ته هم دغه بینظمیانو زمينه برابر کړم اوس که په منظم توګه هر رای ورکوونکی په خپل قطار کې ونه دریږي او پوه نشي چې دغه مرکز ما مربوط دی او بیا دغه مرکز په دغه محل کې زه خپل رای استعمالول شم نو تبه نغه بینظمیان او ګډوډیان ډیر زیاتیږي بل ستونزه دا ده چې هغه بل اخر نه امید کیږي او خپل رای نه استعمالوي
که څه هم لدی وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشاء رئیس رسنیو ته ویلي وو د رای ورکوونکو نوملړی د نورو ټاکنیزو موادو سره یو ځای ولایتونو ته لیږلی او مرکزونو ته له رسیدو وروسته به یې نصب کړي خو اوس د دې کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمي وایي نوملړ یو شمیر مرکزونو کې راځړول شوی او یو شمیر نورو کې بیا د امنیتي ستونزو له کبله دا چاره ځنډیدلې ده
در بعضی مراکز محله
ځینو مرکزونو او محلونو کې نوملړ خپور شوی خو ځینو کې د امنیتي ستونزو له کبله چې زموږ د هیوادوالو امنیت ته ګواښ متوجه وو نه دی خپور شوی خو نوملړ کې بشپړ اصلاحات راغلي او مشخصات اصلاح شوي دي.
د افغانستان د ټاکنو قانون د 22 مادې له مخې کمیسیون مکلف دی چې د رای ورکوونکو نوملړ د ټاکنو له ورځې وړاندې د رای ورکونې په مرکزونو کې راوځړوي خو دا نیټه یې نه ده مشخصه کړې چې له ټاکنو څو ورځې وړاندې باید دا کار وشي. د دې ترخوا کمیسیون پریکړه کړې چې د ټاکنو په ورځ د رای ورکوونکي ټولې ځانګړنې د پیژند پاڼې او همدا ډول سټیکر نمبر له مخې د نوملړ سره پرتله کړي خو که چیرې کومه تېروتنه ولري رایه نشي ورکولی. ټاکنو خپلواک کمیسیون اوس مهال د رای ورکوونکو نوملړ په خپله رسمي ویبپاڼه خپور کړی دی او له خلکو یې غوښتي چې کولی شي هلته د خپلو مشخصاتو په اړه د خپل سټیکر نمبر په واردولو سره معلومات په لاس راوړي. دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو کمیسیون په رسمي پاڼه بیا یو شمېر رای ورکوونکو د نیوکې په توګه لیکلي چې نومونه یې په غلط ډول ډیټابیس ته رسېدلي او د اصلاح لپاره یې د لارښوونې غوښتنه کړې خو ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ټولو هغو کسانو چې د تقویتي نوملیکنې پر مهال د خپلو مشخصاتو د اصلاح فورمې ډکې کړي ټولې ځانګړنې له اصلاح وروسته ثبت شوي دي. امید زهیر مل، آزادي راډیو، کابل.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ او دا مخمنۍ خبری مجله ده چې همدا شیبه د کابل له سټوډیو نه په ژوندۍ بڼه خبرېږي. ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند عنایت الله حفیظ د حج او اوقافو سرپرست وزیر ولسمشر غنی ته په کمپاین تورن کړ. ښاغلي حفیظ د یکشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې د کابینې د غړي ورسخه غوښتي چې د ولسمشر غنی په ګټه تیر شي خو د حج او اوقافو سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم منیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعا رد کړه. دې سره جمهوري ریاست د نوماندانو کمپاینونه هم روان دي. د دې موضوعاتو تفصیل د ناجي صاحب په دغه راپور کې.
د ولسمشری راتلونکو ټاکنو ته نوماند عنایت الله حفیظ د کابینې غړي په ځانګړي ډول د حج او اوقافو سرپرست وزیر ولسمشر غنی ته په کمپاین تورنوي او وایي ولسمشر غنی د کمپاین لپاره له دولتي امکاناتو کار اخلي. ښاغلي حفیظ د یکشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل
هر ورځ میبینیم چې یک مشاور
تاسو هر ورځ وینئ چې یو سلاکار کمپاین کوي. همدارنګه د کابینې غړیو موږ ته په کراتو مراجعه کړې. حال دا چې د کابینې غړي حق نه لري چې د غنی په ګټه کمپاین وکړي. د کابینې یو غړی د حج اوقاف وزیر څو ځلې موږ سره ناسته کړې او ویلي دي چې د غنی په ګټه اتیر شم.
نوموړي همدارنګه وویل د امنیتي ستونزو او د دولت له لورې د نه همکارۍ له امله نه دي توانېدلي چې کمپاینونه ولایتونو ته وغځوي او په دې اساس باید د کمپاینونو موده وغځېږي که نه د انتخاباتو نتایج ورته د منلو نه دي. دې سره هم مهاله د حج او اوقافو سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم منیب د ښاغلي حفیظ دغه څرګندونې رد کړې.
داسې هغه فکر کوي چې ما کمپاین کړی قطعا غلطه وایي. زه دا خبر ردوم که زه کمپاین وکوم او کمپاین ته اراده ولرم زه د یو سیاسي ګوند مشر یم نو زه کولی شم محلي تر لږه په خپله ګوندي مجلس کې خپله حضور پیدا کړم او خپل حمایت او دعوت په خپله خوله باندې واضح وکړم. حتی ما ځان ته دا اجازه هم نه ده ورکړې چې زه په خپله باندې هغه وکوم په خپله باندې د خپل ګوند له لارې کمپاین کوو. ګوندي خلک به کمپاین کوي خو ما لا تر اوسه خپل غږ نه دی پورته کړی.
له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون بیان زبی سادات وایي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي. تر دې وړاندې هم ورته تورونه موجود وو خو د ولسمشر غنی انتخاباتي ټیم دغه تورونه بې اساسه بللي. دې سره د جمهوري ریاست د نوماندانو کمپاینونه هم روان دي. کابل میشتو سلګونو هزارګانو له دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. ولسمشر غنی وویل کچېرې د افغانستان دښمنان په هزارګانو او اهل تشیع حمله کوي هغه ورځ زه هم هزاره یم او هم شیعه. نوموړي وویل هزارتوب نن ویاړ دی نه جرم. همدارنګه د افغانستان د اسلامي جمعیت د انسجام شورا له دولت جوړونکو ټاکنیز اټین څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. له بلې خوا د عبدالله عبدالله تر مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم بیا په ننګرهار کې غونډه وکړه. عبدالله عبدالله په جلال آباد ښار کې یوې پراخې غونډې ته په وینا کې د ننګرهار وروستۍ پیښه وغندله او ټینګار وکړ چې د بریالي کېدو په صورت کې به خپل سري عملیات بند کړي. ښاغلي عبدالله وویل چې د ننګرهار د ولسونو دغه پراخ حضور د ملي وحدت یو ښه تمثیل دی او که چیرې دی واک ته ورسیږي نو د ننګرهار د خلکو ټولې غوښتنې به عملي کړي.
د یادونه ده چې نن مازدیګر مهال هم د ولسمشر غنی په ملاتړ یو شمېر ورزشکاران راټول شوي وو. ولته هم ولسمشر وینا وکړه او ورزشکارانو سره ژمنه وکړه چې د هیواد په ټولو ولسوالیو کې به لوبغالي ورته جوړوي او داشان د افغانستان د بدني روزنې ریاست بودیجه به هم لوړوي او هغه لوبغاړو چې د افغانستان لپاره مډالونه راوړي دي هغوی به هم په ځانګړو جایزو نازول کیږي. بیا هم د انتخاباتو په موضوع تمکیګو کندوزیان وایي که د ټاکنو تر ورځې پورې د امنیت تامینولو په برخه کې عملي ګامونه پورته نشي او خلک د امنیت له اړخه ډاډه نشي ښایي په ولسمشریزو ټاکنو کې زیات شمېر خلک د موجوده امنیتي ګواښونو له کبله په ټاکنو کې برخه وانخلي. دغه نور حال د اجمل آرین په دغه راپور کې.
کندوزیان که امنیت تامین نشي په ټاکنو کې برخه نه اخلو. د کندز ښار 22 ورځې وړاندې د سقوط له ګواښ سره مخ وو ځکه وسلوالو طالبانو د دې ولایت پر مرکز خپل بریدونه پیل کړي وو. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې لا هم د ښار په نږدې څنډو کې وسلوال طالبان فزیکي حضور لري او که د امنیتي ګواښونو په وړاندې کوټلي ګامونه پورته نه شي دوی په ولسمشریزو ټاکنو کې ګډون نه کوي. د دغه ولایت دوه تن اوسیدونکو نقیب الله او نصیر احمد په دې اړه وویل
پارلماني ټاکنو کې موږ تاسو ولیدل چې ډېر مختلف مرمۍ هوارونه توپونه ښار باندې راغلل حتی هغه د رایدهۍ مرکزونه د تهدید لاندې وو. که دغه تهدیدات موجود وي فکر نه کوم چې په وسیع ډول باندې خلکو سي کولی بیا هم په انتخاباتو کې ونډه واخلي.
پارلماني انتخاباتو کې موږ دیدي شاید څو سایټه د انتخاباتي طالبانو وي وړه خلک یې مړه کړه وې وزلات او اوانونو باندې سایټونه ویشتل نو دغه وضعیت کې بیا تکرارېږي بیا هم دا انتخابات هېڅ کومه معنا نه لري.
خو د کندز مدني فعالان د ملي اولی حکومت مشران او دغه راز د کندز سیمه ای چارواکي د امنیت راوستو په برخه کې په بېغوري تورنوي او زیاتوي چې په وار وار دوی د نامنوی په اړه خپل غږ پورته کړی دی خو تر اوسه پورې د حکومت له لوري د نوموړي ولایت امنیتي وضعیت ته رسیدنه نه ده شوې. په نوموړي ولایت کې د مدني ټولنو د شبکې مشر عنایت الله خلیق په دې اړه وویل
در صورتی که تهدیدات موجود اگر مهار نشه من فکر میکنم که مورد
که د کندز روان امنیتي وضعیت ته رسیدنه ونه شي زه فکر کوم چې ولسمشریزې ټاکنې به د ولسي جرګې ټاکنو په شان له خورا ننګونو سره مخ شي او برسیره پر دې د خلکو ګډون به هم خورا پیکه وي. بلخوا د کندز د ولایتي شورا غړي هم وایي چې د موجوده امنیتي ګواښونو له کبله د دې ولایت زیات شمېر اوسیدونکي نشي کولی چې په ولسمشریزو ټاکنو کې برخه واخلي. د ولایتي شورا غړي امرالدین ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وضعیتی کې در ولایت کندز فعلا حکم فرما هست اگر یې مهار نشوه
که د کندز روان امنیتي وضعیت همدا ډول ادامه پیدا کړي نو ښایي انتخابات له ننګونو سره مخ شي او موږ به یو عادلانه انتخابات ونه لرو او دغه راز خلک به هم د خپلو رایو کارولو څخه محروم پاتې شي. له دې سره سم د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالرشید بشیر وایي چې دوی د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په برخه کې له هیڅ ډول سرښندنو څخه ډډه نه کوي او هڅې کوي چې ټاکنې په ښه توګه ترسره شي. موږ د انتخاباتو د ترسره کولو په خاطر پوره چمتووالی نیولی دی او شپه ورځ هڅې کوو چې امنیت تامین کړو او موجوده ګواښونه شنډ کړو تر څو انتخابات په آرامه فضا کې ترسره شي. کندوزیان په داسې حال کې د نامنوی په اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې تېر کال د ولسي جرګې د ټاکنو په ورځ د کندوز ښار او دغه راز د دې ولایت ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو شاهد وي او د کندز د حوزوي روغتون چارواکو رسنوی ته ویلي وو چې د دغو نښودو له کبله 12 مړي او څه باندې 80 تنه ټپیان دغه روغتون ته انتقال شوي وو چې د دې شمېر زیاته برخه ملکیانو جوړوله او تر څنګ زیات شمېر خلک له رای ورکولو څخه محروم پاتې شول. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ستاسو رایه ستاسو حق.
اخوان دی اورونه به ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زموږ د ټولو حق دی موږ باید رای ورکړو.
د تلې د شپږ منټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره.
مننه کوو چې تر دې مهاله زموږ سره یاست. موږ په ټولنیزو رسنیو کې هم فعال حضور لرو، په ټویټر کې هم تاسو کولی شئ ازادي رادیو تعقیب کړئ، داشن په فیسبوک کې هم موږ یو، هلته هم تاسو کولی شئ د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه پیدا کړئ، هلته هم موږ وسره د دې تر څنګ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم دغه مطالب چې همدا شیبه د ازادي رادیو په سپو کې خپرېږي هلته هم لوستلی شئ. زموږ په ویب پاڼه کې یو شمېر مهمې ویډیوګانې هم شته چې تاسو هغه کتلی او اورېدلی شئ. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په کابل کې د برېښنایي پیژنپاڼو د ویش پنځم مرکز پرانستل شو. د دې مرکز په پرانست غونډه کې د افغانستان د احصایې ملي ادارې مشر وویل چې د برېښنایي پیژنپاڼو د ویش په برخه کې ستونزې شته، خو د دې ستونزو د حل لپاره هم اغېزمن ګامونه پورته شوي دي. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د برېښنایي پیژنپاڼو د ویش په لړۍ کې د زیات وخت په نیولو سره دوی نه دي توانېدلي چې برېښنایي پیژنپاڼې ترلاسه کړي. خاطر پردیس له نورو جزئیات سره.
په کابل ښار کې د برېښنایي پیژندپاڼو پنځم دفتر پرانستل شو. د دې دفتر په پرانست سره به د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش په برخه کې د خلکو ستونزې راکمې شي. د برېښنایي پیژندپاڼو په یو دفتر کې د الکترونیکي پیژندپاڼو د ترلاسه کولو لپاره خلک په لیکو کې ولاړ دي. له دې ډلې ځینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي که واسطه هم پیسې وي نو په اسانۍ سره برېښنایي پیژندپاڼه ترلاسه کېدای شي، که نه وي باید ورځې ورځې انتظار وایستل شي. امینه هغه میرمن چې یوه اونۍ د برېښنایي پیژندپاڼو د ترلاسه کولو لپاره سرګردانه دا وی باور وکړي چې یوه اونۍ کېږي زه راځم کابل ولایت ته لاړم، سره شمالي ته لاړم، شل شل افغانۍ مې کرایه ورکړه، نو کوم ځای یې کړم؟ کله چې یو دفتر ته ننوځي له یوه ځای د بل ځای ته استوي، ستا غږ څوک نه اوري. مشتبه هم ورته ستونزه لري. د یوې دې ادارې چارواکي باید د خلکو ستونزو ته رسېدنه وکړي تر څو خلک په اسانۍ سره وکولی شي برېښنایي پیژندپاڼې ترلاسه کړي.
بعد بالا داده سه دوا سه دم ولو منه ده خبره دستورش که گزی و رازو دیر بازا بیو والا دیر رازو پوشت چه اغتا یو شرطم دیگه بل شرطم دیگه سرگردان ایو والا
د احصایه و معلومات ملی داری ده معلومات و لمخی وست محل و مرکز ده برېښنایي پیژندپاڼو فعال دی. پنځه په کابل کې، یو په ننګرهار کې او بل په هرات کې. د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش لړۍ ملي شورا له لوري د لغوه شوي قانون په صورت کې د جمهور رئیس یو فرمان له مخې تیر کال د ثور په 14مه پیل شو او لومړنۍ پیژندپاڼه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني واخیسته. په ورته وخت کې د دې لړۍ د پیل سره د افغانستان اجرایي ریاست او یو شمېر سیاسي احزابو په دې پیژندپاڼو کې د افغان کلمې سره مخالفت وښود. هممهاله د افغانستان د احصایه او معلوماتو ملي ادارې رئیس احمد جاوید رسولي په برېښنایي پیژندپاڼو کې ستونزې مني، خو وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره لازم اقدامات شوي.
بعد از این برای اخذ تذکره الکترونیکی
دی ویلی دی ورسه د برېښنایي پیژندپاڼو د اخیستلو لپاره دوه کس تصدیق کوونکو ته اړتیا نشته. کله چې کس د برېښنایي پیژندپاڼو لپاره اراده کوي نو له هغه سره د کاغذي پیژندپاڼې شتون کفایت کوي او پیژندپاڼه ورته ویشل کیږي. په دویم مرحله کې چې زموږ هیوادوال د تذکرې د اخیستلو لپاره راځي، په هماغه ورځ د بایومټریک ټول معلومات اخیستل کیږي ترې او په بله ورځ د پیژندپاڼو د اخیستلو لپاره راغوښتل کیږي. خغلی رسولی ول تردا محل 28 لک او شپک 0211 برېښنایي پیژندپاڼه هیوادوالو ته ویشل شوې دي. د دې ادارې په خبره کندهار، بامیان، بلخ او پکتیا هغه ولایتونه دي چې په نږدې راتلونکي کې به دلته هم د برېښنایي پیژندپاڼو دفترونه پرانستل شي.
د ایران ولسمشر وایي تهران به د فارس خلیج د امنیت د ټینګښت لپاره یو پلان ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. ایران دغه اقدام په دې پسې کوي چې د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر دوه سترو تاسیساتو وروستیو حملو په منځني ختیځ کې کړکیچ اوج ته رسولی. په ډېر نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد به ملګرو ملتونو ته د سیمې د نورو هیوادونو په مرسته د فارس خلیج د خوندي کولو په اړه یو پلان وړاندې کړي. روحانی وویل بهرني ځواکونه د سیمې او د تیلو صنعت ته ستونزې او ناامنۍ جوړوي. ښاغلي روحانی دا څرګندونې نن د ایران او عراق د جګړې د کلیزې د قربانیانو په یاد د یوې اونۍ ویر د مراسمو په پیل کې په خپله ټلویزیوني وینا کې وکړې. په پام کې ده چې په دې مراسمو کې به د پوځي پریډ او نورو رسمي پروګرامونو په ترڅ کې د 1980 او 1988 کلونو ترمنځ د ایران د پوځ میړانه وښودل شي. په پام کې ده چې روحانی به بل سبا سیشن به په نیویارک کې ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې ګډون وکړي. روحانی د ایران ملت په وینا کې وویل بهرني ځواکونه کولی شي د ایران خلکو او سیمې ته ستونزې او بې ثباتۍ جوړې کړي. د ایران ولسمشر دغه راز ژمنه وکړه چې هیچ چاته به د دې هیواد پر سرحدونو تیری ته اجازه ورنه کړي او سیمې ته یې د همکارۍ لپاره د دوستۍ او ورورولۍ لاس غځولی دی. روحانی دغه څرګندونه داسې مهال کوي چې رویټرز خبری آژانس د یو سی وی دنی تلویزیونی چینل له قوله خبر ورکړ چې د برېټانیا بیرغ لرونکي تیر لرونکي سی وی دنی استینا امپیرو کښته بچي په 13 جولای میاشت کې رانی زواکونو د هغې له عملی سره ولج کړي و په 2 ساعتونو کې خوششي په منځني ختیځ کې کلکیچ ورسره له هغې زیات شوی چې تیرونې د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر دوسترو چنځایونو حمله وشوې. که څه هم د دغو حملو مسؤلیت د ایران ملاتړو د یمن حوثي یاغیانو اخیستی، خو د امریکا په ګډون یو شمېر لورو ایران مسؤول بللی دی.
ډېره زیاتمننه کوو. دا خبری مجله په همدې ځای پای ته رسېږي. بله خبری مجله په دري ژبه زما همکار احمد حنایش تاسو ته وړاندې کوي. حنایش صاحب، ستړي مشئ، په خیر راغلئ.
سلامت آقای وسل، خسته نباشین.